احمد شیبر یم، سلامونه. دا سړی رډو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبر پڼه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي، چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور لمخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونو کورونه او کروندې ویجاړې شوې. ټاکل شوې ده چې نن د بهر میشتو افغانانو یو 13 کسیزه ګډه جرګه کابل ته ولاړه شي. د دې جرګې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی به د طالبانو له چارواکو سره د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه خبرې وکړي. د اروپا میشتو افغانانو دا ګډه جرګه پروسه شکل هم افغانستان ته تللې وه او په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په ورته موضوعاتو خبرې کړې وې، خو د دوی غوښتنې عملي نه شوې. د دې جرګې په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټول شموله ګډون له لارې روښانه راتلونکي ته رسیدلی شي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او قربني پال لوبډلې یوځای شوي دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو هم په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبرې په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د بیان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبری به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. د لومړي پړاو خبری د شنبې په ورځ په مسقط کې وشوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او رغنده و. د سپین مړی د مدیریت او بودیجې دفتر د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د نږدې 50% کمولو لپاره یو وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې چارواکو ویلي دي چې په بهر کې د یو شمېر ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل، د ډیپلوماټانو د شمېر کمول او د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو د بودیجې د کمیدو وړاندیز شوه دی. دا وړاندیز چیرونه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې شو او لا هم په لومړنیو مرحلو کې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست ته تاسو ټول ته شرح لاست ویم. په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د پسو پوری موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي په همدې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کوم سرچینو څخه ګټه اخلي، نن به په دې پسو پوری او دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات په لاس راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست 15 او 16 پاڼه ده. تاسو به هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوټ واخلي او د لوست هغه ډیر مهم ټکي له ځان سره نوټ کړئ، ترڅو دغه نوټ اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي، ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او ستاسو سره نوټ هم وي چې ورسره له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس تاسو لپاره ډیر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیل کړو. زموږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي. دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي، له کوم سرچینو څخه دوی کار اخلي، کومې سرچینې دي لپاره آسان دي کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تېر لوست کې موږ د تاریخ تعریف د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه زده کوي، کوم موضوعات تر موږ پورې رارسوي، دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو یا ولې د تاریخ علم وایو. په همدې موضوع باندې وغږېدلو. په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پېژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي، نو دوی حتماً یو سرچینې ته ضرورت لري تر څو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیش ثبت کړي، د پیش اړوند معلومات ولیکي، نو دوی حتماً باید یو سرچینه یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورقو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهم یې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوو سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. رسو هر سرچینه په تفصیل سره وایي، دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کوم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوي یا خطي اسناد موجود دي، چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوي یا خطي اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بېلابېلو دکونو څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریر یا لیکل شوي اسناد څخه ګټه اخیستل، یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي، دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن، ځکه مثلا په یوه زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لیدی، یا هغه د چا زده نه وي ډېر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کومو خطي اسنادو څخه یا د کومو خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنې د دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي چې څه لیکلي دي، یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې، هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک، او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسوی کولای چې پوسی هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار و چې دی په دغه لیک باندې وپوهېږي، او دوی د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره. دا یوه سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوي او خطي اسناد باندې پوهېدل د دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته، او دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یې لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی، چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کېدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول آثار چې دي دا ډېر پخوانی مثلا آثار دي چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنی د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه د نشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي آثار پیدا کولای شو. یعنی موږ هغه څه وینو چې تاریخي آثار دي، خو تاریخ پوهان بیا د دغه آثارو څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي آثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپله سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید د دې توانایي ولري چې د علم څخه استفاده وکړي، ترڅو هغه وپیژني یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنی د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړې وای، ترڅو په هغه باندې وپوهېږي او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدی چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح درکوم، تر څو تاسو وکولی سئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې وو هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په حق له و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژني، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته به وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله و. یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم وویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوي اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. وموند چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې په اوږدو کې بدلیږي. بل ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په ننني کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه، او داسې نور، چې دغه ژبو باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې و هغه پخوا ډېر رواج درلود، او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډېر کار اخیستی. دوهم هم هغه آثار تاریخي آثار دي، هغه آثار چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي. یعنی تاریخي آثار یا پخوانی آثار چې دي، هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي آثار لرو، چې دغه آثار یو ډېر په زړه پورې او سره اکشنګي آثار دي، چې تاریخ پوهان دغه آثارو په ویلو سره یا دغه آثار په بیانولو څخه وروسته دي د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنی په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي. یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهمې هم موږ ویل چې تاریخي آثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، پوهان یو تاریخي ځای یو زیارت داسې یو څه تاریخي اثر دی او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته د دې ستونزه بیا دا وه چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي اثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغونپوهانو او لرغونپېژندنې له علم څخه استفاده کړې وای، یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغونپوهانو یا لرغونپېژندنې علم و، یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي آثار پېژندلي وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په